د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د ملا عمر لمړین او د طالبانو د نوي مشر له ټاکنې سره په ټپه درېدلې د پاکستان حکومت بیا د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د سولې خبرې د افغانستان د لانجې یوازنۍ حل لاره ده او هغوی چې دا پروسه ګډوډوي د افغانستان او پاکستان دواړو دښمنان دي. ملګري ملتونه وایي د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې د تېر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي دي. بیا هم د جګړو ډېری قربانیان ماشومان او ښځې دي. د خبری ساعت موزه نوری اس نوری هر کرای کوم پر یاد شو موضوعات سربیره د غرض د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی خبرونه لرو. احمد شبر په سټډیو کې د سیمې او نړۍ خبرونه راغون کړی دی. شبر صاحب په نړیوالو سیمېزو خبرونو کې کوم مهم خبرونه دي؟
په سیمېزو خبرونو کې یو مهم خبر دا دی چې د پاکستان ستره محکمې پریکړه کړې ده چې پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او صدر اعظم نواز شریف ته دې هرکلی کړی دی. خو یو شمېر وکیلان وایي چې د ستره محکمې دا پریکړه له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. او بل مهمه خبره دا ده چې د ترکمنستان ولسمشر قرغزستان ته تللی دی او هلته یې پریکړه کړې ده چې د ازبکستان او قرغزستان له لارې به چین ته د ګازو پایپ لاین تیر کړي.
تاسو را سره اوسئ. د دې او ځینو نورو خبرونو تفصیل به وروسته واوروئ. خو لومړی اجمل تورمان ته وار ورکوو چې د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
یونما وایي د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وکړه. د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د ائتلاف اوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 60 وسلوال مخالفین وژل شوي. او د پکتیا ولایت په سلګونو ځوانانو او د مدني ټولنو فعالانو نن په هیواد کې د روانو جګړو او وینې تویدنې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان تاسیساتو د جوړولو په غبرګون مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. یونما وایي د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نښتو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وختله. د یونما په نوي راپور کې چې رسنیو ته رسېدلی ویل شوي چې تیر کال په پرتله ملکي کسانو په مرګ ژوبله کې په سلو کې یو زیاتوالی راغلی دی. د دغه راپور له مخې د ښځو د مرګ ژوبلې په برخه کې په سلو کې 23 او د ماشومانو په برخه کې په سلو کې 14 زیاتوالی راغلی. په ټوله کې په سلو کې نوي مرګ ژوبله د 14 ځمکنیو جګړو پلان شوي وژنو او انتحاري حملو له کبله ښودل شوې ده. تر دې دمخه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په تیرو شپږو میاشتو کې د جګړو له امله د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه او د جګړې له ښکېلو غاړو غوښتي ول چې د جګړې په مرحله د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د ائتلاف اوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 60 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت وین احمد ضیا عبدالضیا ازادۍ راډیو ته ویلي چې تیر مازدیګر ناوخته د ائتلاف هوایي ځواکونو د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورۍ په ساحه د دولت پر دواړو مخالف وسلوالو ډلو شپږ هوایي بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې تر 60 تنو وسلوال پکې وژل شوي دي. نوموړي ویلي په دې بریدونو کې 40 طالب وسلوال او د داعش په نامه له وسلوالې دلینا شل کسه وژل شوی دی. دا بمبرۍ داسې هم حل شوی چې تیر ورځ سهار وختي د طالبانو او داعش وسلوالو ډلو ترمنځ د هسکې مینې ولسوالۍ په ګورګورۍ سیمه کې سخت نښتې روانې وي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا ولایت په سلګونو ځوانانو او د مدني ټولنو فعالانو نن په هیواد کې د روانو جګړو او وینې تویدنې او د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان تاسیساتو د جوړولو په غبرګون مظاهره وکړه. دوی پاکستان ته خبرداری ورکړ که د افغانستان په چارو کې له لاسوهنې او په سرحدي سیمو کې د تاسیساتو له جوړولو لاس وانخلي له سختو غبرګونونو سره به مخ شي. مظاهره کوونکو له حکومت هم وغوښتل چې د خلکو تر غبرګون ښودلو دمخه په دې برخه کې لاس په کار شي. دا مظاهره په داسې حال کې کیږي چې څه موده وړاندې د ډیورنډ کرښې په اوږدو د پاکستان پوځ او ملیشاو لخوا د یو شمېر ساتو د جوړولو خبرونه خبره شوې و. او روسي چې دا چې د بدني روزنې د ریاست په لزګونه تنه ورزشکارانو نن هغو اړو روغدو کسانو ته چې په روغتونونو کې بستر دي وینه ورکړه. دغه ورزشکارانو د افغانستان له ټولو خلکو وغوښتل چې د خپلې وی اندازې وینې په ورکولو سره هغه روغدي کسان چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي وشخوري. د یادونه ده چې د افغانستان د وینې بانک مسؤلینو د ورزشکارانو له دغه اقدام څخه هرکلی وکړ. دا ورتر دې مهال حاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه واورئ.
د پاکستان ستر محکمې پریکړه وکړه چې پټې پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. ستر محکمې دا پریکړه نن په اسلام آباد کې اعلان کړه او داسې باور کیږي چې له دې سره به په پاکستان کې د پوځ نفوذ نور هم غښتلی شي. د پاکستان ستر اعظم نواز شریف تر دې پریکړې وروسته په اسلام آباد کې پارلمان ته په وینا کې د سترې محکمې د پریکړې ننګه وکړه او ویې ویل
اس فیصله سے دہشتگردی کے خلاف
لدی پریکٹی سربا د ترورزم پر ضد مبارزه پیاوړی شي او ترورستان به وویری شي. یو شمیر څارنوالان وایي چې پوځي محکمې له اساسي قانون سره په ټکر کې دي، خو د سترې محکمې مشر نصیر الملک نن دا ادعاوې بې بنسټ وبللې. د پاکستان پوځ استدلال کوي چې پوځي محکمو ته اړتیا شته، ځکه چې د حکومت په وینا کله چې ملکي محکمې وسلوالو ته جزا اعلانوي یا هغوی په اعدام محکوموي تر فشار لاندې راځي او ګواښونه ورته کېږي. د پاکستان حکومت په ورته وخت کې ژمنه کړې ده چې د ملکي محکمو سیستم به سم کړي څو په راتلونکي کې د پوځي محکمو له اړتیا خلاص شي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف ژمنه وکړه چې له ترکمنستان به چین ته د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو چارې مخته یوسي. بیردی محمدوف نن قرغزستان ته د خپل لومړي رسمي سفر پر مهال د قرغزستان له ولسمشر المازبیک اتمبایوف سره تر خبرو وروسته وویل دواړو لوریو د انرژۍ او امنیت په برخو کې خبرې وکړې چې دا د ټولې نړۍ لپاره مهم موضوعات دي. بیردی محمدوف وویل د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان له لارې چین ته د ګازو د پایپلاین تیرېدل په لنډ راتلونکي کې د تطبیق وړ پروشه ده. دواړو ولسمشرانو د زده کړې، انرژۍ، ترانسپورت، ساینس او ټکنالوژي په برخو کې 15 توافقنامې لاسلیک کړې. د ترکمنستان ولسمشر به سبا هم په قرغزستان کې وي. چینایي رسنۍ وایي هغه مسلمان ایغوران چې تیره میاشت تایلند چین ته سپارلی وو لا هم په توقیف کې دي او چارواکي دا تحقیقات کوي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره څه ارتباط لري. په دې اړه راپور کې چې نن خپور شو دا هم ویل شوي دي چې شاوخوا 109 تنه ایغوران چې له تایلندي او چینایي پولیسو سره په جګړو وو په زوره چین ته استول شوي او دا ویره شته چې اعدام شي. ګلوبل ټایمز ورځپاڼه وایي چې د ایغورانو یو شمېر کسانو پلان درلود چې له تایلنډه ترکیې ته ولاړ شي او ښایي له هغه ځایه به دوی غوښتل په عراق او سوریه کې په جګړو کې برخه واخلي. پولیس وایي چې دوی پر 14 تنو شک لري چې له تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر به نن په تهران کې له ایراني او روسي چارواکو سره وګوري. ولید المعالم تیره ورځ تهران ته ولاړ. دوی به په سوریې کې له څلور کلونو راهیسې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو له ایراني او روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د ایراني رسنیو په وینا المعالم به د منځني ختیځ لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي میخایل بوګدانوف سره مخکې تر دې وګوري چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره نن غونډه وکړي. تهران او ماسکاو د روسي په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ناتړ کړی دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو او د خلیج عربي هیوادو ویلي دي چې بشار الاسد باید له ولسمشرۍ لري شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان وایي چې له ډیپلوماتیکو لارو د سوریې د جګړې د هواري چانسونه په زیاتېدو دي. فارس خبری آژانس د عبداللهیان خبره راخیستې ده چې وایي له ښه مرغه د سوریې د شخړو په برخه کې د سیمې د لوبغاړو په ستراتیژي کې بدلون تر سترګو کیږي. که څلور کاله مخکې داسې باور کېده چې جګړه د حل لاره ده، اوس دوی دا غوره ګڼي چې پر ډیپلوماسۍ تمرکز وکړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اورېدلی شئ. دا خبري ساعت زه نور یاس نوري د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د ملا عمر لمړین او د طالبانو د نوي مشر له ټاکنې سره په ټپه درېدلې، د پاکستان حکومت بیا د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ لوی رسیز وایي د سولې خبرې د افغانستان د لانجې یوازنۍ حل لاره ده او هغوی چې دا پروسه ګډوډوي د افغانستان او پاکستان دواړو دښمنان دي. په دې اړه مو د چارو د یو کارپوه نظر اخیستی
چې کومې خبرې د وروسته کېدلو په باره کې کوم شکوک په شبهات پیدا شوي دي، د هغې باره کې ډېر موزون دی او ډېر په موقع باندې دی، ځکه چې پاکستان په دې کې مرکزي کردار دی.
د ولسی جرګې د اداري هیئت غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو نه د ځان په ګټه کار واخلي.
دوی باید خاصه توجه ولري او له خپلو امکاناتو نه کار واخلي چې وکولای شي چې د طالبانو هغه نظامي ډلې نورې هم سره وپاشي او دوی خپل موقف ته ځان کې ورسوي.
په پکتیا او کندهار کې په لاریونونو کې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو غوښتنه وشوه.
زه 24 کلن یم چې پیدا شوی و مشرانو ول جنگ دی، نن زما اولادونه ځوانان سول هغه جنگ پر موږ تپلی دی، موږ دغه جنگ مخالف یو، موږ سوله غواړو.
د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې د طالبانو ملاتړې ډله وه وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو وروستۍ څرګندونې دوی ته د منلو وړ نه دي، ځکه دوی دومره کلونه دروغ ویلي دي. ملګری ملتونه وایي د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او خزی دی. په دې اړه مو د افغانستان د بشر د حقونو خپل خپلواک کمیسیون نظر اخیستی.
نه یوازې دا د بشر پالنې د نړیوالو قوانینو پر وړاندې جرم دی، بلکې اسلامي قوانین پر وړاندې هم دا یو بشري جرم دی.
د خبرونه د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره د دې مسایلو د اوریدو لپاره د خبرونه تر پای را سره ملګرتیا وکړي. د پاکستان حکومت وایي چې ډیر ژر به له افغان طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي. د پاکستان د صدر اعظم یو ځانګړي استازي دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستې او ځانګړي استازي سره د لیدو په مهال وکړه. ټاکل شوې وه چې تېره جمعه په پاکستان کې د طالبانو او افغان دولت د استازو ترمنځ د سولې خبرې وشي، خو دوه ورځې مخکې تر دې خبرو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه خپاره شول او له دې سره د سولې خبرې وځنډېدې. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
پاکستان نن یو ځل بیا خپل ژمنه تکرار کړه چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. اسلام آباد دا خبره څو ورځې وروسته تر دې کړې ده چې د ملا محمد عمر پر ځای د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د سولې د خبرو په باره کې شک څرګند کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په هغه غونډه کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال دا تامی چې یا ماموتو په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم د ځانګړي استازي طارق فاطمی سره په اسلام آباد کې درلوده، فاطمی وویل له طالبانو سره به ډیر ژر بیا د سولې خبرې پیل شي. په بیان کې وړاندې ویل شوي دي چې د صدر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي ډاډ څرګند کړی دی چې د سولې خبرې به ژر شروع شي او پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره لاره هواره کړي. د افغانستان د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو دوهم پړاو وروسته تر دې وځنډېده چې تېره اونۍ د ملا محمد عمر د مړینې خبر تایید شو. په بهرنیو اړیکو کې د صدر اعظم نواز شریف ځانګړي استازي وویل چې په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختګ لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه ګډو هڅو ته اړتیا شته. طارق فاطمی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په مثبت لور روان دي او له طالبانو سره د سولې لومړی پړاو خبرې هم یو مهم پرمختګ و. یا ماموتو تیر کال په اکتوبر کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال استازی وټاکل شو او له دې ټاکنې راوروسته دا لومړی ځل دی چې دی پاکستان ته په رسمي سفر تللی دی.
د پاکستان د پوځ لوی درس جنرال رایل شریف د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمې او د دې پروسې تخریبوونکې د افغانستان او سیمې د سولې دښمنان بللې دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي دفتر د سیشن بي پورس په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درسیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ جګپوړو قمندانانو ته په هغې غونډه کې وکړه چې د پاکستان د روان امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره جوړه شوې وه. رایل شریف په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه وویل چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینۍ باوري لاره ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. په پاکستان کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دا موضوع د امنیتي چارو لیو کارپو متقاعد جنرال سید نذیر سره څېړلې او لومړی د پاکستان د پوځ د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
دا بیان د موقعي محل سره ډېر مطابقت لري او بل په دې لړ کې چې د طالبانو سره خبرې اترې د هغوی د نوي قیادت سوګند اخیستو نه پس چې کومې خبرې د وروسته کېدلو په باره کې کوم شکوک په شبهات پیدا شوي دي د هغې باره کې ډېر موزون دی او ډېر په موقع باندې دی، ځکه چې پاکستان په دې کې مرکزي کردار دی او پاکستان غواړي چې دا خبرې اترې په افغانستان کې امن، پاکستان کې امن، او په دې کې چې د ټولو ملکونو ضرورت دی، د ټولو ملکونو د خطې د ملکونو ضرورت دی او د لویو طاقتونو په دې کې حصه ده، او د دې کامیابي ضروري ده چې وشي او هغه په هغې کې چې کوم خنډان ده اوچتېږي، هغې کې چې کوم داسې خلک دي چې نه غواړي چې دا کامیاب شي، چې د هغوی ارادې تر سر ته ونه رسي.
سید نذیر صاحب، زما دویم پوښتنه دا ده چې آرمی چیف صاحب چې کوم اشاره ورکړې ده چې ځینې مخالفین نه غواړي چې په افغانستان کې دا خبرې کامیاب شي، د افغانستان دا خبرې کامیاب شي او په سیمه کې امن راشي، تاسو څه ګڼئ چې آرمی چیف صاحب دا کوم فرد ته یا یو ملک ته یا یو قوت ته اشاره کړې ده؟ تاسو وایئ په دې باندې؟
هغوی دا اشاره چې کړې ده دا لومړنی اشاره خو یې هغه قوتونو ته کړې ده لکه راچ دا هندوستان چې کوم دی چې هغوی ښکاره ویلي دي چې موږ په پاکستان د دغه طرفه کمزوري کوو او دا جنگ به موږ جاری ساتو. پریما اشاره ای هغه قوتونو ته کړې ده، هغه غړو ته کړې ده چې کوم په پاکستان کې دي او کوم په افغانستان کې دي چې هغه د دې امن خلاف دي. او دریمه خبره ای هغه دړو ته کړې ده چې کوم په طالبانو کې وسرخنه پیدا کوي یا د داعش مرسته کوي یا د طالبانو د قیادت نه مرسته کیږي یا په هغې کې خپله سنه اچوي. نو که هغه د افغان حکومت کې دي، که د افغان په مخالفت کې دي او کو د افغان په عام خلکو کې دي، یا پاکستان کې هم داسې خلک هم شامل دي، یا هغه نور انټلیجنس ایجنسۍ چې کوم په دې خطه کې خپل خپل مفادات وړاندې کوي او دامن لاره ړندوي.
زما اخري پوښتنه دا ده چې په تېرو وختونو کې مونږ کتلي دي چې دا ګمان و چې د پاکستان پوسټ کم دی نو هغه د افغانستان په حق کې نه دی، خو اوس د اوسني بیان نه داسې ښکاري چې د پاکستان پوسټ دی نو هم دغلته امن غواړي. تاسو څه ګڼئ چې آیا دا د پاکستان پوسټ دپاره یا د منطقې دپاره د پاکستان د پوسټ یو بدلون دی؟ تاسو وایئ په دې باندې؟
واقعي ده چې دا یو قسم لا وړاندې وو، خو دومره په زور سره نه و، دومره ښکاره وو، دومره ټاکلی نه وو، لیکن اوس دا ډېر ټاکلی خبرې کېږي چې یاره امن پاکستان او افغانستان کې راوستل او د هغې اثرات ضروري ده چې پاکستان ته به راځي، د دواړو امن تړلی دی. نو اوس پاکستان کې د ضرب عضب نه پس او په دې کې ډېر زیات او بل د هندوستان ارادو ته د کتلو نه پس ډېر زیات وړاندې شوی دی، او په دغه کې ما تاسو ته چې څنګه وویلې چې فوجي قیادت ضروري ده چې سیکورټي مسلې چې کومې دي، جنګ مسلې دي، هغه سیکورټي قوتونه استخباراتی قوتونه هغه جنګوي هغه وړاندې کوي. نو ضروري خبره ده چې په دې کې د دوی کوم لاس دی، کومه مرسته ده، هغه دو ټوکه ده، او په هغې کې د پاکستان پالیسي چې کومه ده اوس مکمل طور امن طرف ته ده، د جنګ طرف ته نه ده، یو قسم له هغه سټریټیجیک ډیپ طرف ته نه ده، د خو بد طرف ته نه ده، بلکې اکراس د بورډ یو قسم له د دې خطېنه د داسې قوتونو خلاصې دی چې کوم وجه نه دلته بدامنی راغلی ده یا بدامنی راځي. په هغې کې که بهرني فوجونه دي هم ممکنې، مطلب ده چې یو مکمل مارشل یا لویه معاهده چې په هغې کې دا ټولې خبرې دي چې کوم د امن دپاره ناقصې دي یا کوم د امن دپاره رکاوټ دي چې هغه ټولې لرې کړی شي.
د امنیتي چارو کارپو متقاعد جنرال سید نذیر چې د پاکستان د پوځ د لوی درستی جنرال رایل شریف د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو. د پاکستان د پوځ لوی درستی د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره مهمې بللې دي، او ویلې دي چې هغه څوک چې دغه پروسه تخریبوي د افغانستان او سیمې دواړو د سولې دواړو دښمنان دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د پاکستان حکومت به د طالبانو په اړه وروستیو پیښو ته په پام سره بیا هم د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره جدي اقدام وکړي؟ په دې اړه کولی شئ له موږ سره خپل نظر شریک کړئ. کورنۍ ټلیفوني شمیره مو ده 00022255 او نړیواله شمیره مو ده 00420221124601. دغه راز د افغان بي سیمه تسواتل شمیرې لارې هم کولی شئ چې موږ ته خپل پیغام راواستوئ او په دې اړه نظر شریک کړئ. بیا هم په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت مشر تابه او د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د طالبانو له خپلمنځي اختلافاتونه د ځان په ګټه کار واخلي. دوی وایي چې که چیرې افغان حکومت وکولی شي هغه طالبان چې له وروستیو پیښو ناراضه دي خپل لور ته وګرځوي، نو دا به لوی پرمختګ وي. د راپورونو له مخې د طالبانو د اختلافاتو په لړ کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا هم خپله دنده پرېښوده. جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د ملا عمر لمړینې وروسته د طالبانو ترمنځ د راپیدا شوي اختلافاتو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې امکان لري ځینې مرور طالبان له داعش سره او بله ډله هم د سولې له پروسې سره یو ځای سي، خو له ځینو نورو بیا لاره ورکه ده. د ولسي جرګې دویم مرستیال افغان حکومت په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه کوي چې له وخت نه په استفادې دې له ناراضي طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دا د حکومت لپاره یو ښه چانس دی چې باید ورنه بشپړه ګټه پورته کړي.
طلایي چانس ته په اسانۍ سره دوی کولی شي چې دوی خپل روابط ټینګ کړي، هغه ډلې چې خپل منځ کې ناراضي شوي دي هغوی سره دوی خپل موافقې ته ورسیږي، وکولی شي چې خپلې برنامې هلته پدي کړي. نو اوس زموږ هیله توقع دا ده له خپل امنیتي سکتور نه چې په دغه بیړي حالاتو کې دوی باید خاصه توجه ولري او له خپلو امکاناتو نه کار واخلي چې وکولی شي چې د طالبانو هغه نظامي ډلې نورې هم سره وپاشي او دوی خپل موقف ته ځان کې ورسوي. دا په دولتونو دندې همدغه دي، نظامي سکتور او بالخصوص د امنیتي سکتور.
د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له اعلان او د هغه پر ځای د ملا اختر منصور له ټاکل کېدو وروسته په دې ډله کې د مشرتابه پر سر اختلافات راپیدا سول. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپلو لیکو کې اختلافات رد کړل او د اوازې یې د دښمن تبلیغاتو بلل. په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې اختلافات ردوي، خو د دې اختلافاتو په لړ کې تېره ورځ په قطر کې د طالبانو سیاسي استازي سیتیب اغا له خپلې دندې استعفا وکړه. که څه هم طالبانو د سیتیب اغا استعفا رد کړه، خو هغه باید پانه چې د قطر دفتر لخوا د ملا اختر منصور په ملاتړ رسنۍ ته استول سوې په هغه کې د قطر د دفتر د مرستیال عباس تانکزي نوم ذکر سوی ده. د سیاسي چارو کارپوهان وای که د طالبانو ترمنځ سیاسي اختلافونه د هغوی نظامي لیکو ته ورسیږي نو خطرناک تمامېدای سي. نظر محمد مطمئن چې د طالبانو په اړه معلومات لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مهمه خبره په کې دا ده چې دا سیاسي کسان دي، نظامي خلک نه دي. که چیرته د طالبانو په لیکو کې نظامي اختلافات راسي، دا به هغه ډېر زیات د تشویش وړ وي. بیا هم زه وایم چې سیاسي کسان تر هغه وخته مشکل نشي جوړولی تر څو چې نظامي طالبانو کې اختلاف پیدا نه شي.
پخوا داسې راپورونه هم خپاره سوي چې داعش یا د اسلامي دولت ډله غواړي د طالبانو ناراضي ډله خپلو لیکو ته جذب کړي، چې دې ته ورته کار یې پخوا هم کړی و. که څه هم د طالبانو یو شمېر پخوانیو چارواکو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ اختلافات جدي نه دي بللي، خو د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي چې د ملا عمر مړینې د طالبانو ترمنځ اختلافات زیات کړي دي.
دا مسله پخوا هم وه، منتها اوس د اختر محمد منصور د ټاکل کېدو نه وروسته دا غږونه تقریبا سره جخت شول. یعنې څو کسان همزمان لکه ملا عبدالمنان عزی یا د طالبانو لومړني سفیر په اسلام آباد کې معصوم افغانی، دغه ټولو دا غږ جګ کړ. اخري غږ هم پرون د سیتیب هغه غږ و چې هغې وویل چې زه استعفا ورکوم، د ملا صاحب مړی موږ نه پټ ساتلی و او د بلې خوا نه موږ نه غواړو چې زموږ رهبري دی په
د چارو یو شمېر کارپوهان وای افغان حکومت باید د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې خبرې پیاوړې کړي، څو هغه طالبان چې له خپلې ډلې ناراضه دي په اسانه د سولې له بهیر سره یو ځای سي.
و امریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري هیئت مشرتابه او د غرض سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وای چې افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتو نه د ځان په ګټه کار واخلي او هغه طالبان چې د وروستیو پیښو له په خاطر ناراضه دي باید خپل لور ته راوګرځوي. همدا شبه یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه دی، بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ. بلې خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو
د ټولو یو ادوالو ارمان دی او الله تعالی ته سوال کوي چې په ګران هېواد افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې په رښتیا هم د اسمان په صفحه باندې آزاد آباد سرلوړی سوکاله افغانستان ولري.
بلې
د پاکستان دریځ د سوري په اړه باندې څه دی؟ یعنې دا هغه پوښتنه ده چې په سوري کې څه جواب نه دی او موږ څه معلومي زم زما فکر باندې یو مخه څه چلوي نه غواړي چې افغانستان د ودې د رښت او پرمختګ وخوځي.
ډېره مننه ژوندی اوسې ستاسو له نظره مننه. یو بل اوریدونکی هم اخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او د پاکستان د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړئ.
زما خپل نظر دا دی او
مهرباني بله بله غږ موسم نه اوریدل کیږي. بله مننه له دې نه چې تماس مو ونیو. یو بل اوریدونکی به واخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. وعلیکم السلام. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د پاکستان حکومت به بیا هم طالبان سولې خبر ته کینوي؟
سلام تاسو ته او رادیو ټول اوریدم کو ته.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما پوښتنه دې معلوم کو دا د صاحب چې دا د
پاکستان اوس وړاندیز چې دی نړیوال شریف کړی ده.
بلې اوریدونکو نه یو دنیا مننه. سمنه اوریدل کېږي ټلیفوني اړیکې مو سمې نه دي. بیا هم له تاسو نه یو دنیا مننه چې له موږ سره مو تماسونه او زموږ ډیرو اوریدونکو د افغان بیسیم اتلس شمېرې له لارې هم په دې اړه پیغامونه راستولي او خپل نظرونه څرګند کړي دي. رحمت الله لاسپین بولدک ولسوالۍ څخه لیکلي چې د پاکستان پوز نشي کولای چې سوله راولي. دغه راز عبدالله له ننګرهار څخه لیکلي پاکستان په خپلو وعدو وفا نه کوي، افغانان باید پوه شي. او زمان خان د فراه له ولایت څخه لیکي پاکستان د پیری خاصیت لري. دغه راز فضل محمد د کندهار ولایت څخه لیکلي دي چې پاکستان د افغانستان دښمن دی، دښمن هیڅ کله دوست نشي کېدلی. عبدالهادي حقمل هم د کندهار نه لیکلي طالبان د نور جنگ پرېږدي او سوله دی وکړي. له تاسو نه یوه دنیا مننه چې موږ ته مو پیغامونه راواستول. پیغامونه زخت زیات دي، موږ هرومرو درته په خبرونو کې خبرو.
ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. په پکتیا او کندهار کې په لارونینو کې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو غوښتنه وشوه. په پکتیا کې یو شمیر دینی عالمانو د وسلوالو طالبانو له نوي مشرتابه څخه وغوښتل چې په هر ممکنه شرایطو کې په افغانستان کې د سولې لپاره لاره هواره کړي او له جګړو لاس واخلي. دغو عالمانو د جګړې دوام یوه ناکامه تجربه بللی او زیاتوي چې د هیڅ لوري په ګټه بنه وي. له ګردیز د ازادي راډیو خبريال دو ته پام پرې رپورت لري.
په پکتیا کې دینی علما او د وسلوالو طالبانو له مشرانو د نوي ټاکل کیدونکو طالب مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه تکویه کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبرې ناشته کې د پکتیا قومي مخبر او مدني پالانو هم پکې برخه لرله. دینی علما او وسلوالو طالبانو او د غوی له نوي مشرتابه څخه غوښتنه وکړه چې نور وسلوالي مبارزې ته د پای ټکی کېږدي. د پکتیا د علما او شورا رئیس مولوی خالق دادا کاني وویل وسلوال باید نور په دې واد کې د جنگ د دوام او ناکامو تجربو کولو پر ځای افغاني سولې ته لار پرانیزي.
نور افغانان و نه کړیږي. موږ یو ربیا د طالبانو د نوي مشرتابه څخه هم دا غوښتنه کوو چې د جنگ په ځای باندې، د جنگ د دوام په ځای باندې، د ناکامه تجربې په ځای باندې، د اسلام په اصولو سره ولاړه افغاني صلح ته غېږ پرانیزي او د خپلو ورونو او افغانانو تر مابین د صلح لپاره کار وکوي.
نموړي زیاته کړه تر دې چې د افغانانو په کړاو کې اچول او د سولې خبرو نه تکوي کول افغان ولست نه جبرانیدونکي نور زیانونه ماړولای شي چې د مخنیوي لپاره باید تر هر څه زیات سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په دې خبرې ناشته کې د علماو شورا مرستیال کاری خوجدین حق بیان هم د سولې پروسې په تکوي کې دوه ټینګار وکړه. ویل اسلام په داسې حالت کې سولې ته ترجیح ورکوي.
صلح غواړي، خیر غواړي، په دې کې بیا خیر دی، دې کې د الله تعالی رضا ده، په دې کې وحدت ټینګه ټول پر ځای شوی دي. همدارنګه انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چې د دوه کسانو تر مابین صلح وکړه، روح جوړه وکړه، دوی لپاره جنت واجب شو.
نموړي زیاته کړه زموږ غوښتنه بداوي چې په هر ممکنه شرایطو کېږي باید تر دې وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره کار وشي، سوله راشي او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول شي. علماو دا خبرې ناسته په داسې حال کې راغوښتي چې د وسلوالو طالبانو د امیر ملا محمد عمر له مړینې وروسته د هغه نوي ځای ناستي په وسلوالو د جنگ په لیکو کې د اذانونو تنظیمولو غږ کړی او ویلي دي چې جنگ ته بد دوام ورکوي.
وړاندې په خبرونه کې دغه راز اول چې په کندهار کې هم په لسګونو دینی عالمانو، ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. ملګری ملتونه وایي د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې د تېر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دا یو بشري جنایت ګڼي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون دغه راز په کابل ښار کې د ماشومانو د تښتونې د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او په لسګونو ورزشکارانو نن په کابل کې په مخدره موادو د روږدو ناروغانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. ازادي راډیو اورئ چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. د ازادي راډیو خپرونې دغه راز د انټرنیټ له لارې هم صاف یا واضح اورېدلی شئ. په انټرنیټ کې مو پیدا کولی شئ پته مو د ازادي راډیو .org. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ او دغه راز د افغانستان له مختلفو سیمو د مختلفو مسایلو په اړه ویډیوګانې هم شته، عکسونه هم شته او کولی شئ چې هغه وګورئ. انټرنیټ ته ورځئ، هر شیبه موږ خپله انټرنیټ پاڼه اپډیټ کوو. او اوس هم د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دی. بیا هم احمد شیبه ستړي تر غلې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کوي. مهرباني.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې په وسلوالو نشټو کې نږدې 5000 ملکي کسانو ته مرجوب لاوښتې ده. د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي دا کوي پاس کې مینه ولسوالۍ کې د ائتلاف ځواکونو په هوایي بریدونو کې شاوخوا 60 وسلوال مخالفان وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د بغلان ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي امنیتي مسؤول محمد یاسین د نیولو خبر ورکوي. د پاکستان ستري محکمې پریکړه وکړه چې پټي پوځي محکمې په هیواد کې قانوني دي او کولی شي چې ملکیانو ته د مرګ سزا ورکړي. د ترکمنستان ولسمشر ژمنه وکړه چې له ترکمنستان به چین ته د اورګاډي د پټلۍ د تیرېدو چارې مخته یوسي. بیرد محمدوف نن قرغزستان ته د خپل لومړي سفر پر مهال دا ژمنه وکړه. چینایي رسنۍ وایي هغه مسلمان ایغوران چې تیره میاشت تایلند چین ته سپارلی وو لا هم په توقیف کې دي او چارواکي دا تحقیقات کوي چې دوی د اسلامي دولت له ډلې سره څه ارتباط لري. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر بنن په تهران کې له ایرانی او روسی چارواکو سره د سوریې د کورنۍ شخړو په ارتباط خبرې وکړي. او د روسیې په لری ختیځ کې د دوو بسونو په ټکر کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او په دې ترافیکي پیښه کې په لسګونو کسان ژوبل شوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې د طالبانو ملاتړې ډله ده وایي چې د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي، ځکه چې دوی دا دومره کلونه اسلامي ټولنې ته دروغ ویلي دي. مخکې له دې چې په دې اړه د اسلامي غورزنګ د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبر کړو، بیا هم په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو او د سولې د ټینګېدو په ملاتړ د کندهار له وروستي لاریونه مو خبرو. په کندهار کې لسګونو دیني عالمانو، ځوانانو او قومي مشرانو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د مظاهره د لاریون ګډونوالو د غرض د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاوره د تاسیساتو جوړول هم وغندل. محمد صادق رښتینی له کندهاره پرې رپورټ لري.
موږ د هېواد پرمختګ غواړو، موږ د جګړې پر ځای سوله غواړو، موږ د جګړې دښمنان یو.
د مظاهرې لسګونو برخوالو د جنگ پر ضد او د سولې پر ملاتړ شعارونه ورکول. په مظاهره کې چې د کندهار د ولایتي شورا وکیلانو، ځوانانو، مدني فعالانو او شاریانو برخه لرله، ګډونوالو یې د رسنیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت باید د خلکو غوښتنه واوري او د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د تایساتو په مقابل کې خپل کلک عکس العمل څرګند کړي.
پاکستان دې پر سرحد کارزار بند کړي،
بند کړي،
بند کړي. نو دې موږ په خاوره باندې پاکستان تعرض نه کوي.
دا چې په دې ورځو کې زموږ د هیواد په جنوبي او سرحدي سیمو کې د پاکستان له خوا نظامي تاسیسات په سرحدي صفر نقطو کې جوړیږي او هم اکثرا په همدغو سرحدي سیمو کې زموږ خاوره پر راکټونو ونی چې په پایله کې هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه رسیږي. موږ یې په کلکه غندنه کوو او پر افغان دولت غږ کوو چې د فعالې ډیپلوماسۍ له لارې یې د مخنیوي لپاره هر اړخیزې هلې ځلې ترسره کړي.
د مظاهره برخوالو د غرض د جنگ دوام وغندي او د دولت پر وسلوال مخالفینو ژغ وکړ چې له حکومت سره سوله وکړي.
زما غوښتنه دا ده چې زموږ په افغانستان کې سوله راشي او قراری راشي. زه د 24 کلن یم چې پیدا شوی او مشرانو ول جنگ دی. نن زما اولادونه ځوانان سولهغه جنگ پر مشتفلی دي. موږ د دغه جنگ مخالفه یو، موږ سوله غواړو، موږ نه غواړو چې هر شله هر باغ هر ځای مو په وینو لړلې. دې جنگ زموږ څخه تعلیم واخیستې، دې جنگ زموږ څخه ډوډۍ واخیستله، دې جنگ زموږ څخه هر څه واخیستله.
که مرګونه یې، که پټاو کېږي، که هر شی کېږي، که زموږ په مسجد کې وژل کېږي، ټوله زموږ مخور سپین ږیري وژل کېږي، نو نور زموږ افغانان چپ نه شي کښېناستلی. موږ سوله غواړو، موږ د سولې طرفدار یو، لیکن پیروژهیي سوله نه غواړو، نه کراداجي بنیاجي سوله غواړو، د دولت څخه هم، د مخالفینو څخه هم.
د مظاهرې برخوالو دغه راز پر نړیوالي ټولنې او ملګرو ملتونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي تر څو سوله راسي او د افغان وژنې او وینې تویدنې مخه ونیول سي.
په کندهار کې د جګړې د ختمېدو او په افغان د سولې د ټینګېدو په ملاتړ د لاریون په اړه راپور دغه راز د لاریون ګډونوالو د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د تاسیساتو جوړول هم وغندل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې حکومت به هیڅکله هم چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان پر خاورې تیری وکړي. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان تواب غورزنګ دا خبره په ژواک خبري آژانس ته کړې او ویلي دي چې حنیف اتمر نن د پکتیا ولایت د برمل ولسوالۍ له قومي مشرانو سره په غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې. دغه راز د هغه په خبره چې قومي مشرانو په دې غونډه کې د افغانستان حکومت ته ډاډ ورکړ چې دوی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره دي او هیڅکله به هم څوک پرې نه ږدي چې پر خاورې تعرض وشي. د ازبکستان اسلامي غورزنګ چې یو وخت له طالبانو سره تړلې ډلې پیژندل شوې و، نن ورځ ویل کېږي نه یوازې دا چې له طالبانو سره یې اړیکې شلولې، بلکې طالبان په درواغو، غولونې او د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورنوي. څه شی د دې سبب شول چې دغه ډله له طالبانو سره ورانه کړي؟ په دې اړه څو شېبې وروسته.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازبکستان اسلامي غورزنګ په دې باور دی چې هغه څه چې طالبانو د ملا محمد عمر د مړینې په اړه ویلي د باور وړ نه دي. زبیع الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي، د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته تایید کړ چې مشر د یوې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. مجاهد ونه ویل چې ملا عمر څه وخت او چیرې وفات شوی، خو زیاته کړه چې هغه له 2000 لومړي کال وروسته افغانستان ته نه دی تللی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په یو خبر پانه کې چې ازادۍ راډیو د ازبکستان څنګه ته استولي ویلي چې په 14 کلونو کې زموږ د ګران مشر ملا عمر د ژوند او مړینې په اړه اسلامي ټولنې ته درواغ ویل شوی او د هغه د مړینې په اړه وروستۍ خبر پانه هم د همدغو درواغو دوام دی. افغان چارواکو ویلي چې د طالبانو پخوانی مشر په 2013 کال په پاکستان کې مړ شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویان حسیب صدیقی په دې اړه وویل ملا عمر د 2013 کال په اپریل کې د کراچۍ ښار په یوه روغتون کې په مرموز ډول په قتل رسېدلی دی. د ازبکستان اسلامي غورزنګ په خبر پاڼه کې دغه راز طالبان په درواغو، غولونې او هم د پاکستان له استخباراتو سره په لاس لرلو تورن کړي دي. دغه ډلې له طالبانو غوښتي دي چې د ملا عمر د مړینې په اړه رښتینی جزئیات په تفصیل اعلان کړي او هیله یې ښودلې چې طالبان دا کار وکړي. د راپورونو له مخې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ په ګډون د یو شمېر نورو بهرنیو ډلو وسلوالو چې په افغانستان کې په تېره بیا شمالي ولایتونو کې فعال دي، له طالبانو غوښتي وو چې ډېره موده وشوه چې د اسلامي امارت مشر یې نه دی لیدلی او دوی ته د ویډیو یا له بلې لارې دی دا وښیي چې ملا عمر نه دی مړ بلکې ژوندی دی، که نه دوی به د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای شي. د ازبکستان د اسلامي غورزنګ ډله چې په IMO پیژندل شوې په افغانستان او پاکستان دواړو کې فعالیت کوي. دا ډله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل ده او په مرکزي آسیا او روسیې کې پر فعالیتونو بندیز لګول شوی دی. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دغې ډلې چې القاعده سره یې اړیکې لرلې، د روان کال په لومړیو کې د اسلامي دولت ډلې ته بیعت وکړ.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د افغان ملکیانو د تلفاتو په اړه تازه راپور خپور کړ چې د تیر کال په نسبت مرګ ژوبله زیاته ښیي. دا راپور د یوناما د بشري حقونو مشر دانیل بیلنن په کابل کې خبرلاند ته ولوست او ویل چې د 2015 کال په شپږو لومړیو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی. 4921 افغان ملکیان مړه او ټپیان شوي او 80% مسؤلیت هم وسلوالو مخالفانو ته راجع کېږي. له بلې خوا په افغانستان کې د یوناما مشر وویل چې په دغه هیواد کې د ملکیانو د تلفاتو د ختمېدو لپاره سوله ضروري ده او دوی به په دې برخه کې خپله همکاري جاري وساتي. صفي الله ستانکزی پرې راپورټ لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي چې په افغان جګړه کې ملکیانو ډېرې قربانۍ ورکړي او یوازې د سکال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 15,000 ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د بشري حقونو برخې د ملکیانو د تلفاتو په اړه خپل تازه راپور کې ویلي چې په دغو شپږو میاشتو کې 1592 ملکیان وژل شوي او 3,329 نور ټپیان دي چې د تېر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. د یوناما د بشري حقونو مشر دانیل بیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې دا رپورټ خبر اعلانو ته ولوست او هیله یې وښوده چې د جګړې ښکېلې خواوې په خاصه توګه طالبان د ملکیانو وژنه بنده کړي. دا وایي د 2015 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې یوناما د 4,921 ملکیانو مرګ ژوبله ثبته کړې ده چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 1% زیاتوالی ښیي. په رپورټ کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتنه شوې چې په ملکیانو باندې هر ډول حملې بندې کړي. په طالبانو غږ کوي چې د نړیوالو بشري حقونو په اساس د ملکیانو په اړه په خپل دریځ بیا کتنه وکړي. میرمن بیل ویل چې په 2015 میلادي کال کې 1,200 ماشومان او 1,595 ښځو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په مرګونو حملو او چاودنو کې همدا دوه طبقې ډېرې قربانۍ شوې دي. د یوناما په دغه رپورټ کې راغلي چې 90% دا مرګ ژوبله د ځمکنیو جګړو، ماین چاودنو، انتحاري حملو او هدفي وژنو له امله رامنځته شوې ده. د رپورټ له مخې د دې مرګ ژوبلې 90% مسؤلیت وسلوالو مخالفینو ته راجع شوی، 14% دولت پلوي پوځیانو، 10% د بېلابېلو ډلو خپلمنځي جګړو او 4% هم د پخوانیو ناچاودو ماینونو چاودنو ته. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر نیکولاس هیسم ټینګار وکړ چې د افغان ملکانو د ژوند خوندیتوب په دغه هیواد کې د جګړو په ختمېدو پورې تړلې مسأله ده. ښاغلی هیسم وویل چې ملګري ملتونه په دې برخه کې د افغان جګړې له ښکېلو خواوو سره په ګډه کار کوي چې په دغه هیواد کې سوله تأمین او ملکان له ویر او غم خلاص شي. بلاخره زه فکر کوم چې موږ باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړو او پکې شامل شو. داسې یو سوله چې ټول افغانان په نتیجه کې سره یوځای شي. زموږ هدف هم دا دی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د ختمولو لپاره له ټولو ډلو سره خبرې وکړو او هغوی د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره وهڅوو. ملګري ملتونه په داسې حال کې د روان میلادي کال لومړۍ شپږ میاشتې د نورو کلونو په نسبت افغان ملکیانو ته خونړۍ بولي چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار په پیل کې د سولې او امنیت د راوستلو ژمنې وکړي. کارپوهان وایي په داسې وخت کې چې په جګړو کې ملکیان تر ټولو ډېرې قربانۍ ورکوي، د افغان جګړې د ختم لپاره باید جدي هڅې وشي او د سولې د تأمین لپاره چې د جګړې یوازینی حل لار ده افغان حکومت هیڅ راز هڅه ونه سپموي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امریکا ملګری ملتونه وایي د جګړې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي او عاملین هم بیا طالبان خودل شوي، البته ډیرو تلفاتو. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر وایي چې دا یو بشري جنایت دی. د ښاغلي لال ګل لال سره زموږ همکار اجمل تورمان د افغانستان د پافغانستان کې ملکي تلفاتو د وروستي راپور په اړه مرکه کړې او لومړی د ملګرو ملتونو د دغه راپور د وروستیو موندنو په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
یقینا چې مونږ څنګه چې زمونږ وطنوال او هیوادوال او نړیوال ټول د دغه ټولو صحنو شاهد دي. متاسفانه چې د دغه دواړه کلونو 2014 کال او 2015 کال د ډیرو خونړیو بشري غمیزو شاهد وو چې نه یوازې دا چې ملکی تلفات رامنځته کړل، ډیر خلک بې ځایه او مالی تاوانونه هم واړول.
په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په ملکی کسانو کې چې مرګ ژوبله ورته وخت را تقریبا 23% میرمنی او 14% ماشومان دي چې په دې تیر کال په پرتله زیاتوالی پکې راغلی دی. آیا په سوالو نښتو کې د ماشومانو او د خزو دوی هدف ګرځول فکر کوي دا څومره د بشري حقوقو خلاف خبره ده؟
یقینا د دغه راپور لمخې چې منګه مطالعه کړې ده د خزو او ماشومانو د مرګ ژوبلې د ملکی خلکو دغه سلنه ډیره لوړه تلې ده او دا د اندېښنې وړ ده. او د دې په څنګ کې نه یوازې دا د بشرپالنې د نړیوالو قوانینو پر وړاندې جرم دی، بلکې اسلامي قوانین پر وړاندې هم دا یو بشري جرم دی چې عاملین مرتکب شوي دي. او ځکه چې ماشومان او ښځې زموږ د ټولنې تر ټولو پورې هغه کمزورې عنصر دی او باید ښکېلې خواوی د دوی د د جون په خوند کې د لکه ژمن پاتې شي هم اسلامي قوانینو ته هم نړیوال د بشر پالنې قوانینو ته او دغه په نظر کې ونیسي تر څو پورې د ماشومان او د ښځو مرګ جوړ لکه دوی د پیسې کې ورته کې دي او د دوی جون خوند دي.
بله یو ورسه پښتنه غدا چې ویل کېږي چې په دغه نخټو کې ملکی کسان ته مرګ جوړ لا وخت 14% دی د افغان امنیتی ځواکونو او د دوی د نړیوالو همکارانو لخوا دوی پکې ګرام بلل شوی دي. وسلوال مخالفین خو هڅه کوي تل مدام چې د کی تاسیساتو د کلو کورونو نه په ګټه اخیستنې دولتي تاسیسات تر برید لاندې ونیسي. نو څنګه افغان ځواکونه مثلا په دې ګرام ګرل شوی دي چې او د دوی نړیوال همکاران چې 14% دوی د ملکی خلکو په مرګ ژوبل کې ګرام دي؟
تاسو پوهیږئ چې څنګه د افغانستان ملي قوانین او افغانستان هغه کمونستونه چې د ملګرو ملتونو دي هغه امضا کړي دي او هغه ته باید ژمن اوسېږي چې هغه د یو له هغې جملې نه د بشر پالنې نړیوال قوانین دي چې هغه په جنګونو کې د ملکیانو جون خوندي کوي. نو افغان ځواکونو ته هم په کار و چې په دغسې جګړو کې چې هلته ملکي خلک استوګن وي او مقابل لوری د هغې نه د په توګه باندې کار اخلي باید دولت د حوصلې نه کار واخلي تر څو پورې هغه تاکتیکونه استعمال کړي چې عموما د جګړې په اصولو کې راځي او هلته بیا د ملکي مرګ ژوبلې نه رامنځته کوي او په بریالۍ توګه باندې دوی کولی شي چې دښمن وڅاري او دښمن وځپي. متاسفانه چې په دغسې وختونو کې زمونږ ملي امنیتي ځواکونو د هغه اصولو نه کار نه دی اخیستی نو له دې لامل د دې شوی دی چې هلته ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوي او د دې په څنګ کې دغه 14% چې وایي هم بهرنیو ځواکونو ته منسوب کیږي او د دې په څنګ کې 10% نوره داسې ملکي مرګ ژوبله رامنځته شوې ده چې هغه په همدغسې ځمکنیو جګړو کې ده چې هغه یو لوري ته هم منسوب کیږي نه ولې دواړه لوري په دې باندې ملامت شوي دي چې دغه 10% ملکی مرګ ژوبله چې په دغه تیرو شپږو میاشتو کې رامنځته شوې ده دواړه لوري ملامت ګرځېدلي دي او هغه د دې مرتکب شوي دي.
افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر لال ګل لالو چې په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما د وروستي راپور په اړه نظر څرګندو. په دغه راپور کې بیا هم ویل شوی چې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت په جګړو کې د ملکي تلفات 1% زیات شوي. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. په دې اړه مو د کابل د څو تنو ښاریانو نظرونه هم اخیستي دي.
افغانستان کې تلفات یا نظامی وی یا غیر نظامی وی نو چې مونږ ګورو په افغانستان کې دی وی ورزنې بلې تزیاتیږي او کمیږي نه نو مونږ په خپل دغه تقاضا ده د حکومت نه کچیرته حکومت د طالبانو سره په یو خنتیجې سره په یو ځکه مذاکره وکړي نو ان شاء الله که دوه سره په موافقه ته ورسیږي.
اردو چې عملیات کوي هغه کې دا معلومات نشته چې ته ملکی که نظامی. هغه خپل اعلان ورته کړی دی چې ملکی خلک دې د نظامي د خوانه لرې شي. هغه که چېرته عملیات کوي نو دوی کې خو دا تلفات خامخا راځي او که چېرته ملکی خلک دې ما غږ اوري هغه د مخالفو د خوانه د ځان وباسي چې د مسلحو د خوا کې نه وي چې اردو خپل عملیات وکړي.
اصل د پدې کوم حکومت ملامت ده چې با د خلکو د پاره ورور کومک وکي او دا زموږ تاسو اردو او پولیس کا امنیت ده با تخویه کی اکمالات چې نه کیږي مجبور دي شروع را پولیس دا کا اردو د ورور چل تزان ها چې د اکمالات نه کیږي خاتمه نسی سرون رسیدې پری کی نو د شهر سي دلا سره سره کی د کوو پاندغ باندې شروع کی د کشنانه قم شروع کی د ځان باسې مختلف رقم ځانو باسې.
ژوند
دری کسه پولیس وژل شوی دی
تا کارو فلسطینه به تکر مریض راغی تکوان
آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګولا وخت در شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
آزادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او عام خلک په کابل ښار کې د ماشومانو د تښتونې د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. په وروستیو کې د افغان امنیتي چارواکو د څرګندونو سره سره چې ویلي دي د دغې پدیدې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي دي. په وروستیو کې د تښتونې پیښې زیاتې شوې دي چې کابل ښاریان یې ډېر اندېښمن کړي دي. تفصیل یې د خان محمد سین په رپورټ کې.
په هیواد کې د نامنیو او یو لړ نورو ستونزو تر څنګ د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د ماشوم تښتونې پر پیښو اندېښنه ښیي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې ماشومان د تښتونې له ګواښ سره مخ دي. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤول عبدالله عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې له حکومته وغوښتل چې د دې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي کړي.
کمیسیون هم
خپله په کمیسیون کې هم ځینې قضیې وې چې خلکو مراجعه کړې وه او د ماشومانو او لویانو د اختطاف په هکله یې شکایتونه کړي دي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښمن دی ځکه چې دا د ماشومانو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون خلاف عمل ګڼي. له حکومته مو هیله ده چې د سړي تښتونکو پر وړاندې جدي چلند وکړي.
خاغلی عابد تاکید وکړ چې که په دې برخه کې تدابیر کمزوري وسی ماشومان به له زده کړو او سوکاله ژوند بې برخې شي. یوازې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون نه دی چې په دې حق اندېښمن دی، بلکې په کابل ښار کې ګڼې کورنۍ هم دغه ګواښ اندېښمنې کړي دي. دا کورنۍ وایي تر هغې په ویره کې وي چې ماشومان یې له ښوونځیو او یا کورسونو څخه راستانه شوي نه وي. د کابل ښار یوه اوسیدونکي حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دې ورځو کې ډېر نرمي راغله ده، ماشومان احتطاف کېږي، هم غټ کسان احتطاف کېږي او موږ زیات د تشویش سره مخامخ شوي یو. دا دې نه ښیي چې د حکومت یا ضعف نقطه ده چې دا خلک کنټرولولی نه شي، یا خپله هم دا چارواکي چې څوک دي نږدې ماموریتونه دا خلک دا پکې حتماً لاس لري، ځکه د ماموریت څنګ نه یو کس اوچته کېږي یا په دوه کیلومتره یو کیلومتره کې هلته اوزه د هغې ته څنګ نه یو ماشوم اوچته کېږي، نو حتماً د خلکو ورسره لاره شته.
دا کورنۍ له امنیتي ارګانونو غواړي چې د ماشوم تښتونکو پر وړاندې د جدي چلند وکړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او عام خلک په داسې حال کې د ماشوم تښتولو پیښو اندېښمن کړي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په اتمه ناحیه کې یو ماشوم تښتول شوی، جنسي تېری پرې شوی او بیا وژل شوی دی. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل ښار کې د ماشوم تښتونې د پیښو زیاتوالی ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونه د دې ډول پیښو مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي دي. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل.
څوک دې تشویش نه کوي، دومره وسیع تدابیر موږ نیولي دي. هر هفته بلانغه موږ یو نیم سلسل دوه سوه نفر نیسو. دا هغه څوک دي چې جرمو ته اقدام کوي یا جرم کړی موږ نیولی ده. دا ټول د تدابیرو نتیجه ده. څو ګروپ هم اختطافچیانو ونیول، دا ټول د کابل د پولیسو هغه تدابیر دي چې موږ وکولی سو خپلو ګرانو هیوادوالو ته، خصوصا د کابل اوسیدونکو ته د ژوند ښه زمینه مساعده کړو.
دا لومړی ځل نه دی چې په کابل ښار کې یو ماشوم تښتول کېږي، بلکې په خاطر دې هم ورته پیښې شوي دي. کارپوهان وایي د مجرمینو پر وړاندې کمزوری چلند د دې سبب شوی چې جرمونه او په تېره د ماشومانو تښتول زیات شي. دوی وایي په اکثرو ځایونو کې امنیتي مسؤلین جنایي پیښې له رسنیو پټې ساتي او په دې مسایلو کې ځانونه ته برات ورکوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه ټوله
دوه زره او پنځه ویشتم نه کله کله وایي چې دوه زره او پنځوسم نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو تیلوي.
د افغانستان د اوبو په اړه د دوشنبې او پنجشنبې په ورځو ازادي راډیو یو نوې لړۍ خپروي.
سبا د دې لړۍ یوه بله برخه مهیروي. په لسګونو ورزشکارانو په مخدره موادو د روغ دو کسانو د درملنې لپاره نن په کابل ښار کې خپله وینه ورکړه. د افغانستان د وینې د بانک مسؤلین هم خوشحاله دي او وایي چې د وینه ورکړه روغتیا ته ګټه رسوي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
که څه هم پخوا تر دې ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو ناروغو او د امنیتي ځواکونو ټپیانو ته وینې ورکړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې ورزشکاران په مخدرو موادو د روږدو درملنې لپاره وینه ورکوي. لزګونه ورزشکاران د چهارشنبه په ورځ د کابل د وینې په بانک کې راټول او په زرګونو سیسي وینه یې د روږدو د درملنې لپاره ورکړه. د وشو د اسلامي ثقافت د مرکز د فدراسیون رئیس محفوظ وفا ازادي راډیو ته وویل چې د وینې له ورکړې هدف دا دی چې وینې ته لاړو ناروغانو سره مرسته وشي.
هدف مو د خطر کې کسانی کې ترک زیات کردن از مواد مخدر.
زموږ هدف دا دی هغه کسان چې له مخدره موادو لاس اخیستی او تر درملنې لاندې دي د وینې مرسته ورسره وکړو.
همدارنګه یو ورزشکار د وینې له ورکولو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
ما افتخار میکنم که امروز خود دادم برم.
زویارم چی نن هو کسان توینه ورکوم چی پا مخدره مواد درور دی او یا تپی دی او وینی تا ضرورت لری.
په خاطر دی د جمهور رئیس اشرف غنی په ګډون ځینو دولتي چارواکو هم ټپیانو ته وینې ورکړی دی. د افغانستان د وینې بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دې کمپاین کې شاوخوا 150 ورزشکارانو خپلې وینې دغه بانک ته ورکړه چې دا عمل د یاد بانک کارکوونکو او عامو خلکو وستایو. د افغانستان د وینې د بانک رئیس وویل هڅې کوي چې دغه کمپاین نور هم پراخ شي.
پیام مهم را کی کمپاین بر مردم ما داد و این بود که در
کم پیام چی دی کمپاین خلقو تا ورکره حقا داده چه شاید زین خلق دی وینی لورکولو چخه دا زن دا ناراغی که دو تشویش بداری خو ساینس ثابته کرده چه دی وینی ورکره روختیات گتا ورده.
ډاکټران وای د وینې ورکړه د مغزي سکتې د وینې د لوړ فشار او یو لړ نورو ناروغیو مخه نیسي. ورزشکاران په داسې حال کې روغ د توینه ورکوي چې ویل کیږي په افغانستان کې د روغ د شمیر شاوخوا 3 میلیونه ته رسیدلی او وینې ته ضرورت لري.
په کندوز کې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. بزګران هم ډېر خوشحاله دي او وایي چې خپل خټکی په ښه نرخ پلوري. اجمل آریان پرې رپورټ لري.
په کندز کې سږ کال د خټکیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندز ولایت کې د خټکیو د مچانو ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې، خو د تیر کال په پرتله د خټکیو حاصلات زیات شوی دی. د دغه ولایت کروندګر وایي چې د تیر کال د سړې هوا له کبله او د اوبو له زیاتوالي سربیره تر ځمکې لاندې د خټکیو د مچ د له منځه تللو له کبله د خټکیو حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم په دغه ولایت کې د خټکیو د حاصلاتو د ډېرښت خبره کوي او وایي چې سږ کال کروندګرو د خټکیو د مچانو د ناروغۍ په اړه کوم شکایت نه دی کړی. د نوموړي ولایت د کرنې ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د روان کال په پیل کې کروندګرو ته یو ډول درمل ویشلی وو چې پر خټکیو د ګل پر مهال وپاشي.
قرار چې اوس لیدل کېږي او هغه امراض و افات چې په خټکیو کې موجود وو په اثر سعی او تلاش د مدیریت حفاظي نباتات ریاست زراعت او ریاست زراعت نه کم سی ویدی اوس موږ چې وینو حاصلات د خټکیو ښه ده. په بازار کې خټکی ډېر ارزه کیږي. موږ د یقین تر اوسه کوم شکایت امراض و افات له نگاه نه پیدا شوی نه ده چې زراعت مراجعه کړی خټکیو حاصلات هم ښه ده.
هغه زیاته کړه چې تیر کال د کندز ولایت په سطحه په 8000 هکتار ځمکه کې خټکی کرل شوی وو. په داسې حال کې چې سږ کال په نږدې 10000 هکتار ځمکه کې خټکی کرل شوی دی. د یادونه ده چې دا مهال د یو خټکی نرخ د کندز ښار په بازار کې له 500 افغانیو نیول تر 130 افغانیو پورې رسیږي. په همدې حال کې د کندز بزګران هم وایي چې سږ کال د دوی د خټکیو پالیزونه ښه دي او تر دې دمه ورته کوم زیان نه دی رسیدلی.
متی خټکی دي نو سکارې د منګه اصله ډېر خټکی کړی دي. نو د منګه خټکیان تر پاکستانه پورې دانن مش پاګو موټر بار کړ پاکستان خواته لاړل جلال آباد ته نور تاجکستان ته وارې خواته زی د منګه خټکیان د اوس 100 روپۍ 500 روپۍ 100 روپۍ پورې منګه خټکی لرو.
د کندز خټکی په مختلفو نمونو یادېږي لکه اسقلانی، ارکانی، زرمتی، جنتور، قندک، اندلک، الاپوچاق، برګنی، شینمغزی او غازی خانی. اما زرمتی، غازی خانی او اسقلانی له ځانګړي خوان او شهرت څخه برخمن دي. کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې نوموړی ولایت یو حاصلخیزه ولایت دی چې په پراخه پیمانه پکې غنم، شولې، خټکی، هندوانې او همدارنګه نورې میوې هم کرل کیږي چې له همدې امله ورته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو مسایلو یادونه کوو. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې د ملا عمر له مړینې او د طالبانو د نویو مشر له ټاکنې سره په ټپه درېدلې، د پاکستان حکومت بیا د ډېر ژر پیلېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز وایي د سولې خبرې د افغانستان د لانجې یوازنۍ حل لاره ده، او هغوی چې دا پروسه ګډوډوي د افغانستان او پاکستان دواړو دښمنان دي. د ولسي جرګې د اداري هیئت مشرتابه او دغه راز د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي افغان حکومت باید د طالبانو له خپل منځي اختلافاتونه د ځان په ګټه کار واخلي، او هغه طالبان چې له وروستیو پیښو ناراضه دي باید د خپل کړي. په پکتیا او کندهار کې په لاریونونو کې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې د ټینګښت په ملاتړ لاریونونه وشول. دوی وویل چې جګړه باید پای ته ورسول شي او سوله باید په هیواد کې ټینګه شي. د ازبکستان د اسلامي غورځنګ چې د طالبانو ملاتړې ډله ده وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو وروستۍ څرګندونې ورته د منلو وړ نه دي، ځکه چې دوی دا څو کلونه اسلامي ټولنې ته درواغ ویلي وو. دغه راز د ملګرو ملتونو ویلي چې د جګړو په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بیا د ملکي تلفاتو شمیر زیات شوی دی. بیا هم د جګړو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي.